په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدي خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي په هرات کې د څه باندې یوې اونۍ په موده کې څلورو زلزلو نږدې 60,000 کسان اغېزمن کړي دي. سیف د چلډرن نن په خپله ویب پاڼه کې په یو راپور کې د دغو زلزلو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 1,300 او د ټپیانو 1,800 یاد کړی چې په خبره یې ډېره برخه یې ښځې او ماشومان دي. د راپور له مخې دغو زلزلو له هرات ښاره بهر په شاوخوا 10 کیلومترۍ کې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ځپلې او زیاتوي. په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه می هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخامخ دي. د یو بل خبر لمخې د روغتیا د نړیوال سازمان دبلیو ایچ او عمومي منشي تادریس ادهانم ګبرسس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي. کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي، ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې دبلیو ایچ او د افغانستان څانګې ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمېر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي ترڅو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل
د متحده عربي اماراتو طرفه یو تیار شپخانه راوړل سول او په دې کې تقریبا 50 کسه ډاکټران دي، همدار 50 کسه د دوی تخنیکي ټیم ده. د لپاره په دې سلګرشاتي شپخانه جوړ سول او اوس مخکې موږ یې افتتاح کړل.
د متقی په خبره د دې روغتون ډاکټران او تخنیکي کارکوونکي د عربي متحده عربي وبخیدې متحده عربی امارات او نور هیوادونو ادبادی او خبره روختون کې هر ډول جراحي امکانات هم شته. په هرات کې لته رو لسور زوري څو زل زورور زلزلې وشو چې تر ډیره د دې ولایت لیویدي سیمه وځپلې چې زورګونو تنه مړټه پیانو اغیزمن کړل. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای په افغانستان کې 15 میلیونه خلک نه پوهیږي چې راتلونکو څاخ و خوړه به لکومه کیږي. دبليو اف پی د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بېوزلي وګړي د ټولو افغانانو یو په درېیمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شوو کسانو شمېر له 4,000 اوښتی دی. د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشران او استازي د یوه کمربندې یوې لارې نقشې په کنفرانس کې د ګډون په هدف د چین پلازمېنې پیکینګ ته رسېدلي دي. د راپورونو له مخې دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیایي هیوادونو دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هم په دې کنفرانس کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هرات کې پرونۍ زلزلې د پخوانیو پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او خلک تر ډیره سرپناو ته اړتیا لري.
د سرپناه لپاره ډېر ضرورت ده، ځکه سینځمې راتلونکی ده. په ژمي کې خو طبعاً هوا ډېره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډېر ګران وي.
په هرات کې ولې له زلزلې وروسته پرله پسې سخت ټکانونه کیږي؟ په دې اړه به د جیولوژي چارو له یوه متخصص سره وغږیږو. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي ډېری افغان پناه غوښتونکي د خپل امنیت په خاطر پاکستان ته تللي او چارواکي باید له ځورولو لاس واخلي. د هېواد ته تللي اکثر افغانان هم وضعیت اندېښمن دي.
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي.
پر انګلستان د افغانستان د کرکټ ټیم بریا ډېری افغانانو ته خوښي ور په برخه کړه.
بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه.
په سیمیزو نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د ورستی کړکچ له حاله مو خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې وروستیو زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي هر ډول له ستونزو سره مخ دي او که ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي، سړه هوا او موسمي او ساري ناروغۍ به دوی لاله کړاوونو سره مخ کړي. نور جزئیات د امید زهیر مل پر پورته کوي.
د طالبانو حکومت په خوته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی یو زلزلو لږ تر لږه 2000 کورنه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او زیات نورې قسمه تخریب کړي دي. د دې وزارت وایي جانان سائق نن ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه، خوراکي او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
کوشش اوس هران په دې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت ده او سره په زمين کې کم نقدي مرستې سراجي شي د مظلوم ولس لپاره سرپناه جوړ شي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ده ځکه چې زمې راتلونکي د پزمي کې خو طبعاً هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکي سروې ادارې پرون په خپل ویب پاڼه په هرات کې د پرونی زلزلو په اړه ویلي وو چې لومړی زلزلې د شدت کچا د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچا 15.4 درجه و. د هرات لپاره د طالبانو حکومت د والی وای نصر احمد الیاس پرون ازادي رادیو ته ویلي وو چې په پرونی زلزلو کې دوه تنه مړاو یو سل او 17 تنه ټپیان شوي او د هرات ښار په ګړونی په زندجان، کوحسان، ګلران، روبات سنگي، کوسرا او اوبه ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولی. د ادارې په خپل نننۍ اعلامیه کې زیاته کړې په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 20000 کسان زیانمن شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې د روان بحران د پاسه بل بحران بدل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا بیانن سار په خپل ایکس پاڼه د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په لویدیځ کې د زیانمنو شویو شمیر 3350 تنه وخود او وی ویل دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورته وخت یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل په سړه هوا کې بې سرپناه ژوند کوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د هرات اوسیدونکي زیاګل
ټول کور مو نړېدلی، هیڅ هم نه دی پاتې، خپل هم ډېر ناروغه یم، روماتیزم لرم، ساړه دي، خیمه زما لپاره مناسبه نه ده.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي سیده هم د خلکو د بد وضعیت په اړه کې
خلک له ویرې کورونو ته نشي تللی، همدلته په خاورو کې پراته یو. د ځینو کورونه چې لنډ دي لږه شیبه ولاړ شي له ویرې بیرته راشي. تشناب نشته، د شپې په خیمو کې برېښنا هم نه وي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل اکسپانډ لیکلي په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 3,300 خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې له قوله په دوی کې شپږ بیا ځنه نجونې او ښځې شته چې 2400 همدا اوس امیندوار دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون وویل په هرات کې د تېرې اونۍ له شنبې راهیسې زلزلې شوي او دوی اوس مهال زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره 900,000 ډالرو ته اړتیا لري.
د جیولوژیکي خطرونو متخصص نجیب کاکړ هم همدا شی بر سره وصل شوی دی. کاکړ صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. پرون هم په هرات کې لزلزلې وروسته سخت ټکان احساس شو یا کورته وایو زلزله وشوه، ځکه چې د رختر په کچا شپږ اشاره درې و. ولې دغه زلزلې یا سخت ټکانونه نه درېږي؟
السلام علیکم نور صاحب او اوریدونکو ته هم سلام سلام وړاندې کوم. متاسفانه فعلاً د زلزلې په افغانستان د هرات په سیمه کې روان دي، ځکه چې اول زلزله تقریبا بوم تاریخ کې شوه او هغه نه پس موږ د زلزلو پس لړزې درلوده چې هغه نه پس د زلزلې جریان درلوده او امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړه کیږي، مګنیټیوډ به واړه شي. نو دا فالت یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي، لیکن متاسفانه پرون دا وخدل شو چې حرکت وسم جریان لري، ټیکټونیکی حرکت شته دي او یو بل زلزله تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غینه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزله وو. شونن هم موږ پس لرزې د دې زلزله درلودل او داسې ښکاري چې دا زلزله تقریبا په شرق خواته ورو ورو روان دي. اول زلزله هلته شوی او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه دیفالت په ذریعه باندې هلته روان ده چې هر چیره ضعیفه نقطه پیدا کیږي هلته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانونې دي. مخکې هم زلزلې په افغانستان کې شوې وې لکه څنګه چې تاسو ویلې. زلزلې لومړۍ زلزلې وروسته ټکانونه ورو کېږي، شدت یې کمیږي، اما د دغه لومړنۍ زلزلې وروسته بیا هم تقریبا هماغه سخت ټکانونه دي چې اکثرا ورته زلزلې وایي. ولې علت څه دی؟
دا د زلزلې چې په دې منطقه کې تقریبا اخرنۍ زلزله چې شوه هغه 1978 کې و، 3.4 ماګنیټیوډو. هغه نه پس دلته زلزلې نه شوې، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزلې نه شوې د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا ده کچېره موږ جیولوژیکي معلومات سره راټول کړو نو دا ویل کېږي چې دلته د انرژي د ډېر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی و. او اوس د انرژي کم فال چې د کم د ټکتونیکي حرکاتو مخه نیو یا کلک نیولو هغه انرژي اوس قوي شوی د ډیفالت د حرکتو معنی د دې معنی د سره ځي.
بله،
نو چې کله یاد افراد چې کس یا مات شي نو ته هغه وخت پورې د زلزلې وکیږي تر څو چې د ضعیفې نقطې نور دي دا هم خوځي کې یا بیرته هغه قوي نقطه پیدا شي یا هغه ټول انرژي هغې ځینه خلاص شوي انرژي خارج شي چې بیا دې نه پس فالت آرام شي.
دغه وروستیو زلزلو دغه وروستۍ زلزلې د خلکو ډېر کورونه وران کړي دي. په دغسې یو حالت کې طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړي، درزونه پکې پیدا شوي دي، او اوس چې نور زلزلې کېږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړي دي، دا اکثرا زیانمن شوي ودانۍ یا کورونه. خلکو ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي؟
متاسفانه د زلزله د هرات زلزله چې ده د دې عمق دومره ډیر نه وسنګ چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو. هغه سل 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي، د هغې تلفات نسبتا کم وي. خو کم زلزلې چې 10 کیلومتره وي او په عمق کې وي د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم کم کورونه یا کم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي یا کم ساختمانونه کې درزونه دي هغې نه لرې اوسېږي، ماشومان د لرې ساتي او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږ ونیسي چې زلزلې په وخت کې باید څه وکړي چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخصې شته دي چې کولی شي د میډیا او یا هم د کتابونو له لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي، هغې مطالعه وکړي، هغې وخت کې کولی شي چې د تلفاتو شمیره کم کړي. متاسفانه اوس خو زلزلې شوې دي او پس لرزه به هم نور بم څو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
ډېر مننه کور ودان د جیولوژیکي خطرونو متخصص نجیب کاکړو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
بیا هم د هرات د زلزلې په موضوع کې تم کې ګو د هرات مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو چې د زلزلې له ویرې په خیمو کې شپې تېروي د ګرځنده تشنابونو له نشتوالي شکایت کوي. هغه کسان چې د تېرې شنبې په ورځې دلته په دښتو او سړکونو تر څنګ خیمې درولي وایي د لومړنیو اسانتیاو په ځانګړي ډول د تشنابونو د نشتوالي له امله ځینې ناروغۍ هم خپرې شوې. ظاهرا د ګرځنده تشنابونو نشتوالي د ماشومانو او میرمنو ډېره جدي ستونزه ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په هرات ولایت کې زلزله ځپلي د نورو ستونزو ترڅنګ د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د هرات په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې له زلزلې څخه د خپل ژوند ژغورلو په موخه په خیمو او موټرونو کې شپې او ورځې تیروي وایي چې دا مهالي اساسي ستونزه د ګرځنده تشنابونو نشټوالي دی. د هرات اوسیدونکو فردینی ازادي رادیو ته ویل د تشنابونو نشټوالي په خلکو کې د بیلابیلو ناروغیو خبرېدو لامل شوی.
له هغه وخت راهیسې چې په هرات کې زلزلې پیل شوې تر اوسه زه او زما شاوخوا ګاونډیان اخلاص سیمې ته راغلي یو. دلته له جومات دننه څخه د څکاک اوبه راوړلی شو خو ګرځنده تشناب نشته. په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلک په ازاده فضا کې د تشناب اړتیا پوره کوي چې دا په سیمه کې د بدبوي او هغه خلک چې دغلته شته دي هغوی ته د ناروغیو پیښودو لامل کیږي.
د هرات بل اوسیدونکي لال محمد چې کورې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او اوس تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د ګرځنده تشنابونو نشتوالی یې د کورنۍ په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره جدي ستونزه ګرځېدلې.
پنځه کوچني ماشومان لرم، ټول نه تنه یو، ګرځنده تشنابونه نشته، خیمه نه لرو او د څښاک پاکې اوبه نه پیدا کیږي. هغه کسان چې مرسته کوي موږ ترې هیله لرو تر څو دا مشکل حل کړي. ماشومان هم په ستونزو کې دي، مزاحمت هم کیږي.
د هرات د ملاسیان سیمې اوسیدونکي نسیمه کریمی وایي نږدې سل کورنۍ په یوه دښته کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل دي. نوموړي وایي
دلته یوه لویه دښته ده چې ټول ماشومان، نارینه او ښځې دلته راټولې شوي دي. اصلي ستونزه چې ښځې یې لري او لیدل کیږي د ګرځنده تشنابونو نشتون دی. ښځه مجبورې دي څادرې تر ځان تاو کړي. ماشومان هم همداسې پاک اوبه نشته، ګرځنده تشناب نشته. د دوی د اړتیاوو د پوره کولو لپاره هیڅ لاره نشته.
یوه بله ښځه چې په هرات کې اوسیږي وایي چې میندواره وه او دوی ته نږدې د تشناب د نشتوالي له امله به یې ډېر تګ راتګ کاوه چې له همدې امله یې سخت وشو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ د همدې زلزلې له زیانمنو شوو څخه یو. موږ د زلزلې د ویرې له امله نه غوښتل چې ډېر تګ راتګ وکړو، ډېر لاړ شو او راشو. بس ما ماشوم سخت شو. که ممکنه وي مهرباني وکړئ زموږ لپاره یو ګرځنده تشناب جوړ کړئ.
په هرات کې د پرلپسې زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له مرستندویو موسسو څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته په ځانګړې توګه د ګرځنده تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو امکاناتو چمتو کولو لپاره پاملرنه وکړي.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي د خپل امنیت په خاطر پاکستان ته تللي او چارواکي باید له ځورولو لاس واخلي. د هیواد تللي اکثره افغانان هم وضعیت ته اندېښمن دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې تر نومبر مخکې به ټول بې اسناده کډوال له هیواد ووځي، کنه دوی به په زور وباسي.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې په اړه سخت اندېښمنه ده چې ټول بې اسناده پناه غوښتونکي له د هیواد څخه باسي. د شبکې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ده ویلي دي چې له دې امله اوس افغان او نور پناه غوښتونکي په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو د ګواښ تر څنګ له ویرې سره مخ دي. د کډوالو د حقونو شبکې د دې پریکړې د اخیستلو غوښتنه کړې چې په وینا یې په دې سره به د پناه غوښتونکو حقونه خوندي او دوی ته به په وخت سره د ثبت شرایط برابر شي. په اعلامیه کې د آسیا پاسیفیک د کډوالو شورا د سرمنشي کلاوس ډایک نیلسن له قبله ویل شوی چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب په لټه کې دي او باید هغه هیواد ته چې له بشري ناورین او سخت ژمي سره مخ دی په ډله ییزه توګه په لیږلو سره مجازات نه شي. په پاکستان کې میشته افغان کډوالو او پناه غوښتونکي هم وایي ورځ تر بلې دوی ته له دې هیواد څخه د وتلو ورکړل شوی مهلت رانږدې کیږي او لا هم د پاکستان حکومت په خپلې پریکړې ولاړ دی چې دوی دې مسلې ته ډېر اندېښمن دي. په پاکستان کې میشته یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي. خو هغه کسان چې اسلام آباد په دغو ځایونو کې دي دوی بیا د ویزو دغه د تاریخ تېرېدو له کبله په اندېښنه کې دي سي نه شي بیرته ډیپورټ سي او یا هم زندان ته واستول سي او یا نورې ستونزې ورته جوړې شي.
په پاکستان کې د پیکې په نوم یو بل افغان کډوال وایي د دې په ګډون هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر کارتونه نه لري حتی له کورونو ځواب ورکړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس د کور سختن راته وایي چې یا د یو ان ایچ سی آر کارتونه راوړي یا هم له کوره ووځي، زه چیرته لاړ شم او څه وکړم؟ یو ان ایچ سی آر می غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړم راته وایي که پولیسو نیولې بیا زنګ وکړه. کله مو چې پولیس ونیسي او زنګ ورته وکړو هیڅ پایله هم نه لري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د رسنیو برخې مسؤل عبدالبصیر وایي لا هم د پاکستانی پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او د همدې فشارونو له امله ځینې کورنۍ مجبورې شوې چې له شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره هم بیرته افغانستان ته ستنې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. نور جزئیات یې له اسدالله الدین اوري.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه د دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی، اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرائیلو د عملیاتو پر مهال یې د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس لیکلي چې بلینکن د دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلي، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنوونکي حالت ته اندېښمن دی. بلینکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساري جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمبارۍ پیل کړې چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمېر یې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس لیکلي چې اسرائیلي پوځیان د امریکا د جنگي بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوږدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 45 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاڅک خواړه به له کومه کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې له را رسیدو سره د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي 45 میلیونه افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. WFP دا خبره د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې تر ژمي مخکې لږ تر لږه 1 میلیون اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. WFP تر دې مخکې ویلي وو چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله افغانستان کې له 2 میلیونه اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه پلاسی کراچۍ کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او ریجې د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هیڅ شی کور ته رانه وړل. ښار ته لاړم، هیڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کېږي چې هیڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کېږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
ډېرې اقتصادي ستونزې لرو، د کور کرایه او د کور لګښتونه نه شو پوره کولی. زما سن کم دی، خو که مې وګوري حیران بشي چې دا ښځه څومره عمر لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسیدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کیږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه لیکلي. لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمېر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري ناورین له اړخه په یو ډېر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکي همیرا فرهنګیار وایي په بشري مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانی ها به شکل مقطعی
د مرستې به د لنډ وخت لپاره وي او د خلکو د رنځ لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردونکې ده چې زموږ یو باسواده ځوان د مرستو اخیستو لپاره نوم لیکنه وکړي، داسې مهال چې د کار ډیر وړتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري، یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د ناورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې له لوږې او ان د مرګ له ګواښ سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې د اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کیږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نه سویده نه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او اوس هم د سپورت له ډګره د سریلانکا او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې، 209 منډې کړې دي او اوس د استرالیا ټیم د دوو لوبغاړو په سوځېدو په 9 اور کې وبخې په دوهم شپږم اور کې 9 منډې کړې دي. خو پر انګلستان د افغانستان د کرکټ ټیم پرونی بریا ډیری افغانانو ته خوښي ور په برخه کړله. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان دی پرون د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماته ورکړه.
Afghanistan have the greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
Afghan lugali de lobi gatolo tarikhi sheba bahaga sheba da che afghan to pachun ki Rashid Khan pakhla to bachawni de Inglistan ulste lobare mark out out kadaw de cricket to 2023 narewal jam ki Afghanistan de Inglistan to rang yow tarikhi bare
khpal ka dressing room their world cup qualification now hanging by
afghan cricket lobi paruni bari pakor danana aw bahar khpal minawal khushala او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپلو خوښیو او احساساتو اظهار کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافی او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نومیال
لوبه واقعا ډېره مزداره لوبه وه او بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او انشاءالله فاینل ته به ځان رسوي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتوي، دغو څخه کرکټ لوبه ګټي. ډېر د خوشحالۍ ځای و، ډېر خوندوره شپه او ډېرې خوندورې شېبې وې. واقعا هم چې تیر ماښام ډېری ځوانان چې موږ ناست وو یو ډول ولولې وې چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره راپوه کېدل وو، لاسونه یې سره ورکول وو، چکچکې یې کولې. یو د خوشحالۍ ځای وو.
یو شمیر به هر میشت افغانان هم ورته خبره کوي وای کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړې ده. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسي ازادي راډیو ته یې وویل.
ډېره زیاته مننه زموږ اتلانو، مونږ هم تل تر شا ولاړ یو او مونږ هم ډېر زیات منندوی یو چې مونږ د خوښۍ او خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لرې او بد حالاتو کې. تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زموږ په شونډو باندې مسکا راولئ.
یو شمېر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایلې. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیا یو زیاتوي. افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار:
نو سپین بالرانو ډېره خطو پچونه وکړه، خصوصا نبی مجیب راشد د درېوانو ډېر خپاټنه بالینګ پارټنرشپ وکړه. دا ټول هغه مثبت نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 50 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبې روانې دي، پرون پکې د افغانستان درېمه لوبه وه. لومړی یې توپهنه وکړه او سیالې لوبډلې ته یې د 9 اورونو او ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 214 اتیا منډې جوړې کړې. د انګلینډ ټول لوبغاړي بیا په 1 اوور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمان 3، راشد خان 3، محمد نبی 2، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو یو وکټ واخیسته. کو کی پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا 50 منډي وکړي. د لوبغاړو لوبغاړي مجیب الرحمن ونومول شو.